او د اپوزیشن د مشر کمال کلچدار او غلو ترمن بسیالی ډیر سره نږدې وي. اردوغان چې له نږدې دولسو رئیسې د صدر اعظم یا ولسمشرۍ دنده مخته وړي په وړاندې مهم سیال اوغلو د مختلفو ایدیالوژیو لرونکو شپږو ګوندونو څخه جوړ دی او ائتلاف لخوا د ولسمشرۍ په روانو انتخاباتو کې کاندید شوی دی. ښاغلي اوغلو له جرمني ARD خپرندویه شبکې سره په یوه مرکه کې چې د دوشنبې په ورځ خپره شوې ویلي چې که انتخابات وګټي نو به د ولسمشر اردوغان په پرتله په لا ډیموکراتیک ډول حکومت ولی مخته وړي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. لا تیرې وی مودې راهیسې داسې خبرونه وخت نا وخت خبرېږي چې لا ماشومان او تنکیو ځوانانو د جنسي سوء استفادې موضوع یې راسپړلې وي. دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې څنګه تنکي ځوانان د نورو د هوس لومې تلويږي.
په دې اړه خبروي سدا یو شایسته
هغه تنکي ځوانان چې د جنسي سوء استفادې ښکار کیږي ژوند یې کوم لور ته ځي.
بیرته بیا وهل ټکول کیږي رټل کیږي هم ده.
او تنکي ځوانان څنګه لا جنسي سوء استفادې ځان ساتلای شي؟
دا وایي چې دغه ځایونه چې دي دا مخصوص دي، مخصوص په دې دي چې هیڅوک حق نه لري چې دا وویني او لاس ور وړي.
د تاندې څنګه د خبرونه چې ما همایون هیواد جوړه کړې په پایل کې راپور لرو. لا تنکیو ځوانانو د جنسي استفادې خبرونه نه وینې دي. تر دې مخکې هم داسې مسایل را مخکې شوي او بحثونه پرې شوي، خو ویل کېږي لا هم په افغانستان کې ډېر تنکي ځوانان د جنسي سوء استفادې ښکار دي او په ځینو سیمو کې یې زورواکي په ښکاره له ځان سره ساتي او د جنسي سوء استفادې او مریتوب لپاره کار ترې اخلي. د جګړې، فقر او بېسوادي تر څنګ ډېر نور عوامل سبب شوي چې تنکي ځوانان د جنسي سوء استفاده کوونکو ښکار شي. لیکوال صدیق دقیق وایي لا لومړي سره تنکي ځوانان په دې نه پوهول کېږي چې جنسي سوء استفاده څه ده او څه ډول باید ځان ترې وساتي. په همدې اړه د دوی ناپوهي سبب کېږي چې نورې غلط کړي.
دلته په کورنیو کې د جنسي مسلو په اړه غیره بیخي صفر ده. چا خپل کشر زوی ته، لور ته، ورېرې، ورارو، نورو خپلوانو، کشرانو ته دا پوه نه ده ورکړی چې له دوی باید څنګه برخورد وکړي، څنګه پوه سي چې له ما سره د یو چا چلند، خصوصا کله چې دوی له کوره بهر ځي، نو دلته له یو بل چا سره مخ کېږي او هغه ممکن له دوی ناوړه جنسي استفاده وکړي او دا نه ور فهموي. تاسو په دغه وخت کې تاسو غبرګون به څه وي؟ په دې خبروي سدا یو شایسته ده، یو نیم مشکل په صفت دا خبره سته مطرح ده، پیښیږي. نو دوی لومړی معلومات اول د دې نه ورکوي چې دا مشکل سته که نسته، دویم دا معلومات نسته ورسره چې د دوی غبرګون به څه وي. یو څوک راځي مثلا یو تنکی ځوان د ماشوم ده یا نجلۍ ده یو بل څوک، هغه ممکن دوی سره کینی، دوی لمس کړي، دوی باندې لاس واچوي، هغه باید پوه سي چې زه په کوم حد کې له چا سره کوم چلند وکړم، په کوم حد کې یو چاته وایم چې دغه تا حدود په غځای ختمیږي، نور له ما سره تراغ دی خواته ډېر زیات ما را سره نږدې کېږه او ما راته لاس راوړه یا ما داسې خبر را سره کړه.
دا کندز ولایت اوسیدونکی نورالحق حیدر وایي تنکي ځوانان په ټولنه کې د جنسي سوء استفادې له غوښتنو سره مخ کیږي، خو هغه تنکي ځوانان چې په کور کې له مشرانو ویریږي او خپلې ستونزې نشي ورسره شریکولی، ډېر کله له کوره بهر د هغو کسانو فشارونو ته غاړه ږدي چې له دوی د جنسي سوء استفادې هڅه کوي.
واقعا ځینې کورنۍ ډېر قیدګیره یي، دغه د ځان دپاره شرموار بولي چې قرباني هم دغه تنکی ځوان یا ماشوم دی، بیرته بیا وهل ټکول کیږي رټل کیږي هم همده. که دغه د کور ماحول فضا ډېره قید یي، دوی په کور کې څه شی ویلی نه شي، هغه د کورنۍ د ځان دپاره شرموار بولي، نو دوی هم که هر ډول بده پیښه بهر کې ورسره وشي دوی کور کې د ویلو جرات نه لري. کله چې دغه تنکي ځوانان یا ماشومان دوی په کور کې دغه خبره خپل مور و پلار ته نه شي کولی، خپله په هغه فزیکي لحاظ په دې کچه نه یي چې پخپل حل کی امدا یی چې دغه سو استفاده پسې دوام پیدا کړي.
ډاکټر مالک ستنیزی وایي هغه کسان چې له تنکیو ځوانانو جنسي سو استفاده کوي جنسي اړیکه ورته یو معمولي او اسانه چاره معرفي کوي، خو برعکس دا کار د تنکیو ځوانانو په وجود او روان ډېر بد تاثیر کوي.
په مختلفو سیمو او حالاتو کې په مختلفو طریقو باندې د تنکیو ځوانانو نجونو او ماشومانو څخه جنسي ناوړه استفاده کیږي. بیلګې په توګه دوی ته سهولیات برابري چا کار ورکوي، دا موضوع ډیر عادي ورته نیسي او بیا جنسي ناوړه استفاده ورڅخه کوي. که چیرې دې طریقې کار ورنکړ بیا نشه یي طبي درمل لکه ټابلیټ کې والیم ډیازپام ګولۍ او نور نشه یي توکي لکه شراب وغیرہ چارس وغیرہ ورکوي، که چیرې دغه هم کار ورنکړ بیا اجباري کار ورڅخه اخیستل کیږي.
په تنکیو ځوانۍ کې لزان د ډېر عمر لرونکو کسانو سره ملګرتیا او په هر ځای کې شپې کول هم سبب کیږي چې د جنسي سو استفادې موضوع رامنځته شي. یو زنداني ځوان چې موږ یې د نسیم په مستعار نوم یادوو د کابل په یو زندان کې راته وویل چې خپلوان یې په ناخبرۍ کې د تدامي خیبو او پرده یې جنسي تیری وکړ چې وروسته د وواژه، خو اوس له ډېرې پښمانۍ سره په زندان کې شپې سبا کوي.
خپل خاله زوی مې وویشتل، هغه مې وویشتل بیا د کوره مې وتښتل، دلته کابل ته، په کابل کې بیا ګیر شوم، بیا دلته زندان ته راوستل، دلته په چرخې ته. بس ما سره غوښتل ما داسې تا قزانه مشروع کار کول، بس ما وویشتل.
هغه دغه جرم کړی و؟
و ما په دې شیان کې ټول شیان مې پرتې دي، هلته ډاکټران ټول ویل وایي دا کار دې سره سویلي، بس کار ما وویشتل.
ولې نه تلې عریضه دې پرې نه کوله چې هغه دې خپله وویشته؟
بس اوس ژوند دی، بس دغسې پېښه سو، اوس خود پښېماني کول د کار مې وکړ.
دا نورالحق حیدر په وینا ډېرې کورنۍ له تنکیو ځوانانو سره شوې ناوړه پیښې په عادي خاطر پټوي چې د دوی په فکر په خپل مالت کې ونه شرمېږي، او تر څنګ یې له قرباني تنکیو ځوانانو سره هم ناوړه چلند کوي، خو هغه وایي له قربانیانو باید ملاتړ وشي.
کله چې قربانی دغه کیسه د خپل کورنۍ مشرانو ته کوي، په لومړي قدم کې باید ډاډګیرنه ورکړل شي. قربانی باید تحقیر نه شي، ریشخند پې ونهول شي، د ملنډو نه شي. قربانی باید رواني ډاکټر ته وروستل شي که امکان وي، چون په رواني لحاظ قربانی لویه صدمه لیدلې وي. هغه ورسره کومک وکړي چې دی ورو ورو بلاخره د دغه صدمې او د دغه شاک نه راوځي. چا چې دا جرم کړی هغوی باید قانوني سزا وګوري. کورنۍ هم باید تر ډېره کوشش وکړي چې له قانوني لارو چارو مجرم ته سزا ورکړي. خپله دې په یو چا پسې ټوپک نه راخلي، خپله دې جرګو او مرکو ته دې نه کینی، قانون شته.
دا پکتیا ولایت اوسیدونکی حبیب الرحمن اصولی وایي تنکی ځوانان باید په کور او ښوونیزو مرکزونو کې وپوهول شي چې په کم عمر یا له واده مخکې او یا هم له خپل همجنس سره جنسي اړیکه د دوی لپاره ډېره تاواني ده، او هیڅکله هم باید داسې وغوښتنه ونه مني. کله چې له داسې مسایلو سره مخ کیږي، ژر تر ژره د مشران په دې موضوع خبر کړي چې مخه یې ونیول شي.
د دې ډول بدو پیښو د مخنیوي په خاطر زما په نظر چې تر ټولو ښه لار او طریقه یې دا ده چې کورنۍ باید خپل ماشومانو ته د دا ډول تیری کوونکو په اړه معلومات ورکړي، او باید خپلو ماشومانو ته دا هم وایي چې هغه څوک چې ستاسو بدن ته نږدې کیږي او ستاسو بدن فرض مثال لاس وهي او ستاسو په اړه منفي فکر کوي او له تاسو سره په جنسي مسایلو بحث کوي، لرې ترې ګرځي او سمدلاسه خپل فامیل د کورنۍ غړي پرې خبر کړي. او که په مکتب کې یاستئ، په مکتب کې ښوونکي، مدیر د مکتب او همداشان مشران، هغه کسان چې کولی شي تاسو وژغوري، ترې خبر کړئ او ټول په جریان کې واچوئ. لنډه دا چې ماشومان باید پوه کړل شي چې دا ډول مسایل باید له ځان سره پټ نه کړي، تر څو له دې ډول بدبخته او خرابو او خراب فکره تیری کوونکو په امان اوسي.
دا چې کوم عوامل سبب کیږي چې له تنکیو ځوانانو جنسي استفاده وشي او څه ډول مخه نیول کیدای شي، په همدې اړه مو له ډاکټر محب الله اعظم سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. ډاکټر صاحب، کا په پایل کې دار ته وایي چې کوم عوامل سبب کیږي چې له ماشومانو یا تنکیو ځوانانو څخه جنسي سو استفاده وشي؟
زموږ خلک د غیرت په نوم، د ننګ په نوم په واقعیتونو باندې سترګې پټوي. که چیرې کومه پیښه کیږي هم دوی ځان ناګار اچوي او یا یې پټوي چې ودرې زموږ د قوم، زموږ د قبیلې، زموږ د سیمې نوم ورباندې بد نشي. دا پخپله دې ته زمینه مساعدوي چې جنسي ځورونه دوام وکړي. بل موضوع بے ضایا شرم او مضر شرم دی، هغه دا چې موږ هیڅ کله له خپلو ماشومانو سره د جنسي غړو په باره کې یا د مخصوصو غړو په باره کې خبرې نه کوو. دا زموږ دپاره تابو ده. هغه څه ده چې د هغې په باره کې خبرې کول بیخي منع دي زموږ تاسو په کلتور کې. نو کله چې د یو شي په باره کې خبرې نه شو کولی، هغه تل پټ پاتې کیږي. بله مسله دا ده چې د درناوي ناسم تعبیر دی. زموږ تاسو په ټولنو کې ماشومانو ته تل ویل کیږي چې د لویانو خبره به منې، هر څه چې درته وایي منې به یې. دغه هر څه ناوړه جنسي استفادې ته لاره برابروي. د همدغه بې ځایه احترام په وجه زموږ په ماشومانو کې یو رقم د مشرانو څخه ویره او ډار پیدا کیږي. یو ماشوم په دې وډاروي چې که ته دغه کار سره نه کوې، زه به د پلار ته شکایت وکړم چې دی بې لارې دی. او هغه ماشوم ډارېږي چې پلار خو مې دوی خبره منی، ځکه چې دوی خو مشران دي، نو دې ته غاړه ږدي. او بالاخره په وروستۍ کټګوري کې په هر چا باندې باور او هغه خوشباوري چې ورته وایي بې ځایه باور دا دی. موږ تاسې فکر کوو چې ځه دا خو یې تره دی، دا خو یې فرزند د کاکا زوی دی، دای د ماما زوی دی، دا خو یې ملګری دی، دای خو یې همصنفی دی. هر څوک دا کار کولی شي.
مننه ډاکټر صاحب. اوس که راشو دې ته چې څه ډول مخنیوی کیدی شي، یعنی مخکې له دې چې دغسې یو بده پیښه رامنځته شي؟
بیرته هماغه عاملونو ته یوه ګرځو. اول دا چې په واقعیتونو باندې سترګې باید پټې نه شي. که چیرې د داسې کومه پیښه کیږي په یوه ځای کې، هغه باید پسې واخیستل شي، هغه باید معلومه شي، ګناهکار یې معلوم شي، هغه جنایتکار معلوم شي، او هغه باید رسوا شي او قانون ته وسپارل شي. بله مسله دا ده چې دغه بې ځایه شرم او مضر شرم باید ختم کړو. خپلو ماشومانو سره کله چې دوی ډېر واړه دي، لا په هماغه وخت کې دوی ته باید دغه احساس ورکړو چې د خپل بدن د هر ځای په باره کې خبرې کولی شي. را سره موږ تاسې د جنسي غړو واقعي نمونه د شرم په خاطر نه اخلو، خو ماشومانو ته باید دا ووایو چې دغه ځایونه چې دي دا مخصوص دي، مخصوص په دې دي چې هیڅوک حق نه لري چې دا وویني، او هیڅوک حق نه لري چې لاس ور وړي. بله خبره دا چې بیا ماشوم چې لږ لویږي او د باندې وځي، په دې وخت کې باید پوه کړو چې ګوره هیڅ چاته به اجازه نه ورکوي چې په ورانو دې لاس ووهي، هیڅوک به پرې نږدي چې ښکل دي کې، هیڅ چاته به اجازه نه ورکوي چې دا غمبورې دې داسې په ګوتو راکش کړي. دا به همداسې په واضحو ټکو ورته وایو. او بله ده چې ماشومان مو له هماغه کمکینۍ پوه کړو چې د هیچا په زنګنو باندې باید کینه نه وي، د هیچا په غیږه کې باید کینه نه وي. یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم په غیږ کې ونیسي او ښکلي کړي. یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم بربند کړي، هغه هم د دې لپاره چې بدن یې صفا کړي یا کوم درمل پرې وهي. ماشومان باید په دې پوه کړو چې هر چا ته به تر هغې پورې احترام کوي چې هغه په خپله محترم وي، چې هغه په خپله په لاره سم وي. که هر چا درته غلطه خبره وکړه، هغه بیا د احترام وړ نه دی، احترام به یې نه کوي، او په زغرده به ورته وایي چې ستا دغه کار غلط دی، زه دا خبره نه منم. دوی ته باید ووایي چې ګوره زویه، ګوره لورې، هره خبره چې کیږي دقیق قصه ماته وکړه.
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه او ورځ څلیرویش ساعته اوریدلی سئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د ځوانانو ټولنې شته چې په مختلفو نمونو فعالیت کوي، خو یو شمېر ځوانان د دې ټولنو د فعالیتونو په ډول نیوکې لري. دوی وایي ډېرې ټولنې د ځانګړو هدفونو لپاره جوړیږي، او کله چې اشخاص پکې خپلو اهدافو ته ورسیږي بیا نه ټولنه وي نه یې نوم. د کابل په هنتون د ادبیاتو په هنځي د ماسټری دوري محصله غلې سهان وای
ته ځوانانو ټولنې بشکه چې دغه په نورو هیوادونو کې پرې بنسټیز او تهدابي دي خو متاسفانه چې په افغانستان کې دغه مخ نه تر سره کیږي. دلته د ځینې شخصي اهدافو لپاره د ځینې سیاسي اهدافو لپاره ځوانانو نه کار اخلي او ځوانان په لومړیو کې ډېر په جذباتو په احساساتو کې دغسې ټولنو ته راځي. هغوی چې ګوري چې داسې سیاسي مقصدونه پر دوی باندې پوره کېږي یا د دوی څخه کار اخیستل کېږي هغوی ورو په ورو دغه روحیه چې کومه دوی سره داوله یا هغه سړېږي او هغوی ډېر خوشینه کېږي.
ګل بلوس وایي اکثر ځوانان چې ټولنې جوړوي په دې نه پوهېږي چې څه ډول یې مدیریت کړي، هماغه وي چې په کومه موده کې یې ټولنه له منځه لاړه شي.
خپل ځانونه یې هغه حد ته نه دي رسولي چې دوی وکولی شي مدیریت کړي. دوی خپل منځو کې ډېر په جزئي مسایلو اختلاف نظر لري نه. او بله مسله دا ده چې دوی ابتکار نه لري، دوی هېڅ ابتکار نه کوي. دوی فکر کوي چې ټول ژوند همدا سیاست دی، ځوانان راټول کړه او سیاست ورباندې وکړه.
دا میرمن بهیر غړی او لیکواله نه مغنی وایي د یوې ټولنې د جوړېدلو په مهال مهمه خبره د یوې کړنلارې درلودل او هغې کړنلارې ته ژمن پاتې کېدل دي.
زه فکر کوم کسان چې په ټولنو کې سره راټولېږي لومړی باید اهداف مشخص کړي چې کوم هدف لپاره راټولېږي او په هغه هدف لپاره ژمن کسان راټول شي. زیاتره ټولنې چې ناکامې شوي دي هغوی اهداف تقریبا نامعلوم وو او یا هم په غلط هدف رامنځته شوي بیا ناکامې شوي دي.
په کابل کې د ځاځی او ځوانانو مدني ټولنه لا تیر لسو کلونو راهیسې فعالیت کوي. دغه ټولنه چې د ځوانانو لپاره د زده کړو په برخه کې ګڼ کارونه کړي اوس هم ډېر غړي لري او فعال ده. دا چې دې ټولنې څنګه دومره اوږد ژوند کړی د دې ټولنې غړی محمد هاشم هاشمی راته وایي.
ایمون ټولنې یوه خاصه ده د نورو ټولنو سره چې موږ یو چا پورې تړلې نه یو، چې موږ کوم کارونه کوو عمل منفعوي او ټول ځوانان هم په دې وجه راغونډ کړي دي چې موږ مستقل یو، خاص ځوانانو ته کار کوو. او بل دا چې موږ ټولنې کې هیڅ یو کس سره داسې مفکوره نشته چې دغه شخصي ګټې وي پکې. ټول دا فکر کوي چې موږ څنګه د ټولنې ته خیر ورسو. کله چې شخصي ګټې له پامه وغورځول شي هغوی عام فکر ولري ټولنې ته خیر ورسیږي نو بیا هغه ټولنې ډېر زیات دوام کوي.
د ځاځی ځوانانو د مدني ټولنې د دارالانشا مشر فیصل محبت وایي د ځوانانو یو شمېر ټولنې ستر نمونه لري خو کارونه یې واړه یا بېخي نه وي. دی وړاندیز کوي چې د ځوانانو ټولنې د اړتیاو ته په کتو سره په هغو سیمو او موضوعاتو کار وکړي چې د ترسره کولو وسې لري.
زما سپارښتنه هم چې د نورو مدني ټولنې ځوانانو ته دا ده چې تاسو یو مشخصې نقطې ټارګټ کړئ، هغه نقطې چې له اودۍ وتلی شئ او سلی لري هغه کار انجامول لپاره او موثره واوسیږي، چې هغه مثلا عامه پوهاوی دی، د سواد کچه لوړول دي او د تعلیم عامده دی، په دې باندې کار کول دي. دا هغه نقطې دي چې موږ کولی شو په دې کې برلاسي اوسېږو او یو څه ګټور تمام شي. ځوانان یا مدني ټولنې که غواړي چې ټولنې پایداره اوسېږي نو باید ډېرې غټې دعوې ونه کړي چې په یو لاس کې شپاړس یا اولس هندوانې ونیسي نو طبیعي ده چې هغه له لاسه لویږي، یو هندوانه د پلس کې ونیسي او سرته دې ورسوي.
ډاکټر سردار خان خوستی وایي اکثره ځوانان چې نوې ټولنه جوړه کړي ډېر په شوق کارونه مخته وړي خو وروسته یې بیا زړه ووهي او ورو ورو د ټولنې کارونه پرېږدي. نوموړی وړاندیز کوي چې ځوانان دې د خپلې جوړې شوې ټولنې لپاره لږ خو اوږدمهاله کارونه وکړي.
کله چې ټولنه جوړیږي دا هدف چې مشخص وي هماغه اهدافو ته سړی ډېر تیز نشي رسېدلی. د دې لپاره په ډله ییزه توګه په اتفاق په یوه خوله په هماهنګۍ کار روان کړي، تګلارې اوږده وي، ډېر قرار قرار رسېدلی شي هدف ته. که چېرته یوه ټولنه عاجله جوړیږي د یو موضوع لپاره فکر وکړه موقتي جوړیږي، دغه دا هماغه یو اهداف لري، هماغه یو ټارګېټ لري، هماغه ټارګېټ ته ورسېږي یا نه ورسېږي ټولنه منځ ځي. کله چې اوږدمهاله اهداف ولري قرار قرار کار روان شي، قرار قرار حرکت روان شي په یوه مفکوره په یو فکر ډېر څکېدونکي دي.
د ځوانانو په ټولنو یوه نیوه کده هم ده چې د ډېرو فعالیتونو تر ښارونو محدود دي، خو په لوګر کې د کاروان ټولنې مشر نصرت الله وفا چې په خپل کلي کې ټولنه جوړه کړې وایي دا ټولنې باید په هغو کلیوالو سیمو هم تمرکز وکړي چې هلته د دا ډول فعالیتونو ضرورت وي.
تابن په دې ټولنه کې مبارزه هم قرباني غواړي. که چیرته غواړو چې راتلونکو نسلونو ته یو څه په میراث پرېږي نو بیران پکار ده چې موږ د اتفاق ولرو، اتحاد دی ولرو، د نورو لپاره د موږ د ځان نپلونه جوړ کو، موږ د وکولای سو د کلو په منځ کې، د ولسوالیو په منځ کې ځوانان دي سره منسجم کو، هغه سنځي دي په نخه کو، بیا د هغه سنځو په حلارو باندې د موږ خبرې وکړو. سنځي ډېرې دي، معمولا په سنځو باس کې مهمه خبره ده چې حلارې دي پیدا سي یا فاکتورونه دي مشخص چې موږ څنګه کولای سو د دغه سنځو لپاره د حلارې وړاندې کړو. مسول چارواکی دې ته متوجی کو چې کچیرته دغه کار دغه سوسی ډیره بخی موثر به تمام سی. دې پسنګ کې هغه افراد اشخاص چې هغه په ټولنه باندې تاثیر گزار دي د اغوی نه مونږ مرسته وغواړو، د اغوی نه دخل کو په دې کار کې ترسو وکولای سو په یو قوت باندې بدل سو او په ټولنه کې مثبت بدلون ته لار هواره کو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
تاند څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري درنو اوریدونکو، د دې خبرونه په ګډون زموږ ټولې خبرونه وسته انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ. زموږ پته ده ازادي رادیو ټکی کام. درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې له لیکوال او سیاستوال محمد یار یار سره مرکه لرو، او په دې اړه مو ترې پوښتلی چې د ځوانانو په ټولنو کې کومې ستونزې شته، دا ستونزې څنګه حل کېدای شي، او دا ټولنې په کومو برخو کې کار کولای شي. د دې مرکه اوریدو ته مرابولم. یار صاحب، په افغانستان کې ځوانانو ډېرې زیاتې ټولنې جوړې کړې، خو دغو ټولنو کومې نیمګړتیاوې یا ستونزې درلودې چې که هغه اصلاح شي او دوی کار پرې وکړي، د دوی کار به د پخوا په نسبت ګټور تمام شي؟
ما ځینې داسې ځوانان ولیدل چې هغوی چې کوم شعار ورکاوه، دوی خپله پر هغه د خپل شعار پر معیار نه و برابر. یعنې ځینو خلکو مثلا غوښته فکري کار وکړي، خو د خپل فکري مشکلات درلوده. یا مثلا ځینې داسې خلک چې هغه خپل مثلا افراطي فکر به درلودې، اما دوی به مثلا د فکرانه شعارونو تر چتر لاندې حرکت کاوه. نو طبیعي خبره ده چې دا نتیجه نه سره رسیدلې. اول باید خپل ځوانان وروزل سي، او یو روزلی ځوان، یو روشانه ځوان هغه بیا کولای سي چې د نورو ځوانانو لپاره زمينه برابر کړي. دوه مستون زده و چې هدفونه مشخص نه و. مثلا زما له محاله هدفونه سي، او محاله هدفونه می سي، او دا هدفونه باید قانون من سي، دا باید د سیستم په دننه کې حرکت سړی وکړي. نو کله چې سړی امدي سي په تیاره کې به هدف وار کوي، نو خو بیا نشه نسی وشتلای، هغه به تر اوزه پرې به حرکت کوي. په تیاره کې هدف به منې معلوم، مسیر به نه معلوم، حتی ډیر په جن پیږي چې زه څه غواړم، چیرې ځم. نو هغه ته به خبره ده چې یو وخت بیا ستړی کیږي، مخ را ګرځي، یا په کوم ځای کې لویږي.
په تیرو څو کلونو کې ډېرې ټولنې ړنګې هم شوې. یعنې ټولنې څنګه کولای شي ژوند وکړي، داسې چې هم له خپل منځي اختلافاتو ځان وژغوري، او هم له دې چې نور څوک سیاسي استفاده ترې وکړي؟
چې کله کړنلار او تګلاره معلومه نه وي. کړنلاره دا معنا چې څه غواړو هدفونه مو څه دي، تګلاره دا معنا چې څنګه دغه هدفونو ته ځان رسوو، او د مسؤلیتونو هغه معیارونه معلوم نه وي چې مثلا کوم معیارونه څوک پوره کړي چې مثلا دغه مسؤلیت ته سپارل کیږي. کله چې تګلاره معلومه سوله چې په دغو معیارونو یو څوک کولای شي چې د مشرتوب او د معاونیت یا مثلا بل مسؤلیت په ټولنه کې واخلي، بیا اغستا قانون د ټولنې مشخص شو، هدفونه چې مشخص ول، بیا یو څوک نسی کولای چې د هغه کړنلارې خلاف د یا غشتنه ولري او یا جنجال وکړي. ځکه چې کړنلاره په مخ کې پرته ده، هغه کړنلاره هغه سیستم خپل هر څوک امسیر ته برابروي. اما چون زموږ هدفونه او سیستمونه او کړنلارې معلوم نه وي، همداسې یا د احساساتو پر بنیاد باندې، یا د لنډمهاله هدفونو، یا مثلا د لنډمهاله ګټو پر اساس باندې سره ټول سی وو، بیا په دمنځ باندې کتابي خبره د جنجالونو رامنځته کیږي. دغه کړنلار او د سیستم کټاره منځته کی، دغه بیا خپل تار خبرې کوي یو ځای ته جرسي.
وسته پښتنه دا کوم چې د ځوانانو ټولنې ځوانانو ته څه کولای شي، په کومو برخو کې کار کولای شي، لومړی توبې باید څه وي؟
دا د ځوانانو پر اړه لري چې مثلا مرتاسي او مطالم لرو مرغان غب شینی چې بونه سره ورتي. ځوانان به هغه سره پښینی چې د دې هغه مسلکونه سره ورتي، ذوقونه سره ورتي. یو شمېر ځوانان سرکشینی هغه مثلا د ادبیاتو د فرهنګ د ډګر خلک دي، زه کوښښ کړم د ادبیاتو سره دی، د ادبیاتو په مسلک کې دی بوختي. دې ته به خبره د فرهنګي ټولنه را مستقی، په فرهنګي ټولنه کې به د کتابخانه را مستقی، مطالعه بکې، مشاعره بکې، نقد بکې، تخلیق بکې، تحقیق بکې. یو څوک سیاست وایي، ډیپلوماسي وایي، او حقوق وایي، هغه وایي مثلا سیاسي ټولنه را مستقوم، سیاسي حرکت کوم، مدني ټولنه را مستقوم، او په هغه خپل اړخ کې د خپل ستونزو د لمنځه وړلو لپاره د کار کوي. مثلا د تیپ برخه کې زموږ ډیر زیات مشکلات لري. کېدای شي ډاکټران راټول سي یو مدني ټولنه رامنځته کړي د یو ګور زموږ په ټولنه کې څه ډول طبي فاجعه موجوده ده چې واقعا موجوده ده. اوس دا په هغه صورت کې کېدای شي چې یو متعهد او هدفمند مجموعه موجوده وي، هغه د دغو مشکلاتو د پاره خپل ژغ پورته کړي. نو د ژوند په هر اړخ کې ځوانان باید د خپل مسلک او د خپل ذوق مطابق سره راټول سي، ټولنې جوړې کړي، هدفمندي کړي، هدفونه ځان سره وټاکي، او په دې باندې باید ځوانان پوه کړي چې ته دا کوم کار شي کوي، خپل هدفونه ټاکي. انساني هدفونه دي، دا هم تا ته ګټه رسي، هم ستا ټولنې ته، هم ستا هغه وړې ټولنې ته چې تا رامنځته کړې، د هم ستا هغه لوی ټولنې ته چې ته ژوند پکښې کوي.
درنو اوریدونکو، دا و د دې اونۍ د تاندې څانګې خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام، درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده او دوم، اتم او نهم ټولګیو بیولوژي درس ورده. د نننۍ خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ راډیو خپرېږي. درسی ساعت د اوم ټولګي له بیولوژي پیلو. نن د اوم ټولګي په بیولوژي کې نسجونه لولو. په دې برخه کې ښوونکي راته د انساني او نباتي نسجونو ترمنځ توپیر بیانوي او دا به واورو چې نسجونه له څه جوړ دي او نسج د یو ژوندي موجود د فعالیت کومو برخو کې ونډه لري.
موضوع نسجونه. د نباتي او حیواني نسجونو مختلف شکلونه موجود دي. ټول ژوندي موجودات لیوی یا څو حجرو څخه جوړ شوی دی. د ورته حجرو یو مجمع چې د یوې خاص دندې ترسره کولو لپاره سره همکاري کوي د نسج په نوم یادیږي. هر نسج له داسې حجرو څخه جوړ شوی دی چې خاص جسامت او شکل لري. انساج پر دوو برخو، یعنې حیواني او نباتي انساجو ویشل کیږي. لومړی نباتي نسجونه. لکه څرنګه چې له نامه څخه معلومیږي، دغه نسجونه د نباتاتو په جوړښت کې اساسي رول لري. دغه نسجونه د موقعیت او دندې له پلوه په مختلفو برخو ویشل کیږي، لکه بشروي نسجونه، اساسي نسجونه او وعایي یا انتقالي نسجونه. لومړی بشروي نسجونه. دغه ساتونکي نسجونه د نباتي اعضاو لکه فانو او ساکو په بندنۍ ساته ځای لري چې له خارجي بدو یا ناسمو عواملو او ګواښونو څخه د هغوی ساتنه وکړي. دوهم اساسي نسجونه. دغه نسجونه عبارت دي له پارانشیما. د پارانشیما نسجونه د نباتاتو په داخلي اعضاو کې پیدا کیږي او د نباتاتو له اصلي او فعالو نسجونو څخه شمیرل کیږي. هغه حجرې چې د پارانشیما نسجونه جوړوي ساده او نازک سلولوزي دیوال لري. پارانشیمایي نسجونه د نبات په ټولو برخو کې پیدا کیږي. کولانشیما. د دې نسجونو حجرې د پارانشیما د حجرو په شان دي، خو حجروي دیوال یې پیړ یا غورس دی چې د نبات واده کوونکې او ځواني برخې ځواکمنې کوي او هغوی ته د تاوېدو او کږېدو وړتیا ورکوي.
په درس کې مو واورېدل چې د وخت په تیریدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه لکار لویږي او مري. دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې له غیر فلکېدو سره نسج هم له منځه ځي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8 بجو له ازادۍ راځي.
دا تم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د ځمکې په مخ د موجوداتو په باب د درس په دوام مو تیر د 3 ساعت کې د نباتاتو عالم ولوست. نن د حیواناتو عالم لولو. نن بخون کې راته د حیواناتو د عالم په برخه کې له حجروي لحاظه د حیواناتو او نباتاتو ترمنځ توپیرونه بیان کړي.
موضوع د حیواناتو عالم. د حیواناتو عالم کینګډم انیملز. د حیواناتو په عالم کې څو حجروي ژوندۍ موجودات شامل دي. حجروي دیوال نه لري، حال دا چې د نباتاتو په عالم کې حجروي دیوال وجود درلودي. حیوانات کولای شي چې لیوه ځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي. نباتات نسي کولای چې لیوه ځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي. د خپل حرکت لپاره له وزرونو څخه د الوتلو لپاره استفاده کوي او ځینې یې په پښو حرکت کوي. مشخص حسي غړي لري او کولای شي چې د چاپیریال له ټولو برخو څخه د خپلو حسونو په برخه کې درک وکړي او له هغه څخه ځان آگاه کړي. د دشمن په مقابل کې ځینې حصونه لري چې کولای شي د دشمن څخه دفاع وکړي او خپل دشمن مشخص کړي. حسي غړي له حیواناتو سره مرسته کوي چې د محیط د عواملو په مقابل کې چټک غبرګون وشي. د حیواناتو خواړه مختلف دي. ځینې حیوانات له وښو ځینې له نورو حیواناتو څخه تغذیه کوي. د ځینو حیواناتو بدن نرم او په ځینو نورو کې د ملا شمزۍ وجود لري.
ګرانو زده کوونکو، د درس په دوام واورېدل چې د حیواناتو په عالم کې بیلابیل موجودات بیلابیل خاصیتونه لري او د بدن د جوړښت په اساس حرکت، خوراک، ژوند او وده کوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږیست. د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې د نهم ټولګي وار دی. د انسان د بدن غړو د درس په دوام مو تیر درسي ساعت کې تنفسي سیستم ولوست او ښوونکي دا وویل چې سږي په تنفسي سیستم کې تر ټولو مهم او اساسي رول لري او په سږو کې او د بدن د تنفسي سیستم یو لړغړی د تنفس عملیه ترسره کوي او هغه اکسیجن په کاربن دای اکساید بدلوي. نن به د انسان د بدن تر ټولو مهمه او په زړه پورې برخه ولولو. دا برخه د انسان د وینې دوران دی. د انسان وینه د هغه په عمر او روغتیایي حالت پورې تړلې ده. د وینې تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او له خوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی. خونکې د موضوع بشپړ حال بیانوي.
دا اوله برخه ده چې په دې کې به موږ وینه وپیژنو. د وینې دغه موضوعات چې په هغه کې به خپله وینه، د وینې اجزاوې، د هغو ګروپونه او د وینې پر رګونو باندې خبرې وکړو. راځو وینې ته. وینه په مایع شکل سره په بدن کې ګرځي راګرځي او مختلف مواد د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي. د دوی حجم او اندازه نظر عمر او جنس ته فرق کوي. مثلا په ښځو کې اندازه او حجم د 4.5 څخه تر 5.5 لیټره پورې دی او په نارینه کې حجم د 15 څخه تر 16 لیټره پورې دی. د دوی تر ټولو مهمه وظیفه دا ده چې اکسیجن د بدن مختلفو انساج او حجرات ته ورسوي، بیرته د هغو انساج او حجرو څخه فاضله توکي، مضر مواد او کاربن ډای اکساید راټول کړي، سږو ته ورسوي تر څو هغه اخراج کړي. د دې بر علاوه د دوی نور وظایف هم ستاغه ده چې غذایي مواد انتقالوي د بدن برخو ته. اوبه، مالګه، انټیبادیان، ایونونه او نور ډیر شیان دي چې هغه د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي. په عمومي صورت سره د دوو برخو څخه جوړه ده چې یوه مایع برخه ده او بله جامده برخه ده. مایع برخه چې پلازما ده د وینې 55% فیصد حجم جوړوي. یعنی کچیر موږ وینه وګورو 55% فیصد یا تر ټولو ډیره برخه به یې پلازمایي. پلازما خپل یو ژړ رنګه مایع ده. په دې کې خپل غذایی منحل مواد ګرځي راګرځي، هغه لکه کندونه، پروټینونه، ویټامینونه، هورمونونه، غازات او مدني توکي. لکه څنګه چې ما وویل د پلازما 55% فیصد د وینې برخه جوړوله، هغه 50% برخه چې پاتې سوله هغه خپل په پلازما کې یو جامده برخه ده چې هغه د وینې کرویات یا حجرې دي. دا حجرې د هډوکو په مغز کې ټوله جوړیږي. په درې برخو باندې ویشل شوي دي چې یو سره کرویات دي یا ایریتروسایټس یا ریډ بلډ سیلز، سپین کرویات یا لیوکوسایټس یا وایټ بلډ سیلز، او دمویه صفحات یا ترومبوسایټس یا پلاتلیټس. سره کرویات په فی ملي لیټر کې یا په یو ملي لیټر کې د 15 څخه تر 16 میلیونه پورې تعداد لري او وظیفه یې دا ده تر څو د اکسیجن انتقال وکړي. سپین کرویات په فی ملي لیټر کې د 2000 څخه تر 10000 پورې تعداد لري او وظیفه یې دا ده تر څو د اجنبي اجسامو پر وړاندې باندې دفاع وکړي. د مویه صفحات د 1.5 لک څخه تر 15 لکه پورې تعداد لري او وظیفه یې دا ده تر څو وینه ګاټا کړي او د وینې بهېدنې او د خونریزي مخه ونیسي. د وینې ګروپو ترازو ځینې وخت دې ته ضرورت پیښیږي تر څو د ډیرو لاملو له کبله، د ډیرو اسبابو له کبله، هغه که ټکار یې که مریضیان یې، د هغو له کبله وینه د یوه شخص څخه بل شخص ته انتقال کړي. نو د دې لپاره مهمه ده چې د وینه ورکوونکي او وینه اخیستونکي شخص د وینې ګروپ یو ډول وي. که یو ډول نه وي، تغیر ولري، په وینه ورکوونکي شخص خو هیڅ نه کیږي، تاثیر نه پرکوي، مګر په وینه اخیستونکي شخص کې وینه ګټه کیږي، اختلاطات ورکوي، مثلا شدید تبه پر راځي، شریانونه بندیږي او حتی کېدلی شي چې مارګرام باندې ستکی. د وینې ګروپونه په عمومي صورت څلور دانې دي چې او یا ځینې خلک په 0 یا په 0 باندې ورته وایي، اے بی، اے او بی. تاسو یو کس ته وګوري او چې یونیورسل ډونر ورته وایي یا تر ټولو سخی ګروپ ورته وایي، په دې چې او و ټولو ته وینه ورکولای شي، او ته وینه ورکوي، اے ته، بی ته او اے بی ته وینه ورکوي. اے یوازې اے بی او اے ته وینه ورکوي، بی یوازې اے بی او بی ته وینه ورکوي، مګر اے بی چې دی دې ته بخیل ګروپ وایي. بخیل په دې باندې ورته وایي ځکه چې دی یوازې خپل ځان ته وینه ورکوي مګر د ټولو څخه وینه اخیستلی شي. د هغه ګروپو بر علاوه د آر ایچ فکتور هم موجود دی. آر ایچ په اول ځل د ریسس په نامه بیزوګانی وچ د هغو په وینه کې کشف سو. ځینې خلک دغه ماده خپل په ځان کې لري. هغه خلک چې دا ماده ولري هغو ته آر ایچ پوزیټیو وایو یا آر ایچ مثبت ورته وایو. هغه خلک چې دغه ماده په ځان کې ونه لري هغه ته آر ایچ نیگیټیو یا آر ایچ منفي وایو. د دې لپاره چې د هغه اختلاطاتو مخه ونیول وي، د هغو ګروپو تر څنګ چې او اے بی اے او بی وو، دغه ګروپونه دغه فکتورونه هم باید وګورو. ځکه چې د آر ایچ پوزیټیو یا آر ایچ مثبت وینه هیڅکله و آر ایچ نیگیټیو یا آر ایچ منفي کس ته نسور کولای. دې اکس ته تاسو متوجه سي، زه به د ټولو په نمایندګي باندې یوازې او نیگیټیو او پوزیټیو درته وایم. تاسو او نیگیټیو ته وګوري، د یوازې د اے او د بی انټي باډیان لري. نو کدی چیرې دا ټول مثبت او منفي ګروپو ته وینه ورهم کی په هغه کې هیڅ اختلاطات نه رمبه بیسته کیږي، ځکه چې د په مقابل کې هلته انټیجن نه جوړیږي. او او پوزیټیو چې دی، ځکه چې دی آر ایچ انټیجن لري، د یوازې و مثبت کسانو ته وینه ورکولای شي، ځکه چې په او نیگیټیو کې خو انټیجن موجود نه. نو مهمه دا ده چې وینه ورنه کول شي، ځکه چې په او نیگیټیو کې هلته د پرزت باندې انټیباډیان جوړیږي. د وینې رګو ترازو، د وینې رګونه شوبې لرونکي چېونه دي یا ډیر شوبې لري چې د بدن په ټولو برخو کې وجود لري. د دې په منځ کې وینه جریان لري، بیا هم دغه وینه د بدن و ټولو حجراتو او برخو ته غذایي مواد، اکسیجن، اوبه او نور مواد لکه څنګه چې موږ ویل هغه رسوي. او فاضلاتو کې مضر مواد، کاربن ډای اکسایډونه دي، راټولوي او اطراحي برخو ته وړي. د اطراحي برخو څخه دلته هدف یوازې سږ منظور نه دي، دلته پښتورګي هم یادولی سو، ځکه چې وینه پښتورګو ته هم ډیره برخه وړي تر څو د هغه څخه اعتراسي. د وینې رګونه درې ډوله دي: شریانونه، وریدونه او ویښته ډوله رګونه یا شوریا وروک. شریانونه څه دي؟ شریانونه هغه رګونه دي چې د زړه څخه وځي. که زه ووایم چې زړه ته راځي، هغه یوازې وریدونه کېدلی شي. دا چې د زړه څخه وځي، هغه رګونه شریانونه دي او د بدن مختلفو برخو ته ځي. د شریانو وظیفه دا ده تر څو پاکه وینه، مطلب اکسیجن لرونکې وینه، د بدن ټول برخو ته یوسي. یوازې ریوي یا د سږ شریان دي چې هغه ناپاکه وینه لري. موږ خو ویل چې شریانونه پاکه وینه لري. د استثناء دا ده چې یوازې د سږ شریانونه چې دي هغه ناپاکه وینه لري، او ناپاکه وینه د زړه څخه سږو ته انتقالوي. شریانونه پند دیوال لري او د سطحې په پرتله دا چې چیرې موجود دي د بدن په ننوتلو برخو کې یا د پوست سربیره نه، دا چې موږ یې نسو لیدلی، د ننه برخو کې موجود دي. د هغه په پرتله باندې وریدونه موږ وویل چې شریانونه د زړه څخه وځي، وریدونه زړه ته راځي، یعنی هغه رګونه دي چې د بدن د مختلفو برخو څخه ناپاکه وینه ټولوي زړه ته رارسوي. هلته هم موږ وویل چې استثنا یوازې د سږي شریان و، دلته هم وایم چې استثنا یوازې د سږي ورید دي چې ځکه دی یوازې پاکه وینه لري. ولې موږ وویل چې وریدونه ټوله ناپاکه وینه لري؟ نو نور ټوله وریدونه ناپاکه وینه لري، یوازې د سږي ورید چې دی هغه پاکه وینه لري. د شریانو په پرتله دوی نری دیوال لري، د شریانو تر فشار په پرتله فشار کم دی، او د دوی موقعیت په سترګو هم لیدلی سو، د بدن تر پوستکي لاندې موجود دی. ویښته ډوله رګونه یا شوریا وروک یا کپیلریز، کله چې شریانونه د زړه څخه ووځي و ټول بدن ته نشریږي، ټول بدن ته ځي، په نورو کوچنیو شعبو باندې ویشل کیږي. مثلا یوارې ارټری د شریان دی، بیا په ارټریول باندې یا په شریانچا باندې ویشل کیږي، د هغه څخه وروسته بیا په شوریا وروکو یا ویښته ډوله رګو باندې ویشل کیږي. بالاخره دی د حجرو ترسنګ یا کله چې حجرو ته ځي دونه نری کیږي چې موږ په سترګو باندې نسو لیدلی، نو مجبور یو چې د مایکروسکوپ په واسطه باندې وګورو. دی هم د شریانو د ورېدو د سراسره د بدن په ټولو برخو کې موجود دی، او د وینې او انساجو ترمنځ د غذایي موادو بدلیدل او د غذات تبادله د دې وظیفه ده.
په دې هیله چې نننی درسي ساعت تر ته په زړه پورې تمام شوی وي، نو د اووم ټولګي په راتلونکي درسي ساعت کې به د ژوندي موجود خصوصیات ولولو. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به پروتستا بیان شي، او د نهم ټولګي په برخه کې به د انسان د وینې دویمه برخه بیان شي.
پام وکړئ، د پښتو خپرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاله تاسو ته خبريږي.
په دې هیله چې له درسي ساعت وروسته یو ځل بیا په کتاب کې راغلي درسونه در سره تکرار کړئ، او کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ، نو نننۍ درسي ساعت پای ته رسوو. تر بیا د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اورئ، او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ، او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
Yeah.
بام بام غگیم